پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په پی یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د زموږ غرمنۍ خبري خپرونه ده. د سر موضوع مو دا ده چې د فراه ولایت په دوو ولسوالیو کې د تاوتریخوالي رپورټونه ورکړل شوي دي. په خاکي سفید ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي او په پشترود ولسوالۍ کې بیا ویل کېږي چې په هوایي بمباریو کې په ګڼ شمېر طالب وسله وال وژل شوي. دا او نور موضوعات څېړو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په استډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ته راوړئ.
په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه دیرش محلي پولیس وژل شوي دي. ترکیه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي او د امریکا متحده ایالات و ایران په منځني ختیځ کې له حزب الله، حماس او نورو سخت دریځو ډلو سره په کال کې نږدې یو میلیارد ډالر مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه دیرشو پولیسو د وشل کېدو خبر ورکول شوی دی. حمله تېره شپه د دې ولایت پر خاکي سفید ولسوالۍ شوې ده. سیمه ییزو مقاماتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د فراه د ولایت شورا د ولایتي شورا غړي دادالله قانی ویلي چې په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په حملو کې د محلي پولیسو دیرش غړي وشل شوي دي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استاد سمیع الله سمیم نن ویلي دي چې په وشل شو کې د محلي پولیسو یو قومندان عبدالجبار هم شامل دی. تر اوسه پورې نه رسمي مقاماتو څه ویلي او نه هم د طالبان لخوا په دې اړه کومه تبصره شوې ده. په دایکنډي کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړو کې شپږ پولیس وژل شوي دي. دایکنډي د والي ویان علي اکبر ناطقي نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته هم په دې جګړه کې چې د کجران ولسوالۍ په صوف او تنګي سیمو کې شوې ده تلفات اوښتي. کجران د دایکنډي ولایت نه امنه ولسوالۍ ده. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان ارتورول د چهارشنبې پورس په کابل کې یوې خبری غونډې ته وکړه. ښاغلي ارتورول دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې مسکو تېره اونۍ د افغانستان د سولې د یو کانفرنس کوربه و چې د طالبانو استازیو هم پکې ګډون وکړ. د ترکیې د اناډولیا خبری اژانس تر راپور له مخې په کابل کې د ترکیې سفیر ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره په هره برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د هغه په وینا یو مهمه برخه هم د اقتصادي اړیکو پیاوړه کول دي. ټاکل شوی ده چې ترکیه به په دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استنبول د پروسې د اتمې غونډې کوربه وي. د استنبول د پروسې اوومه غونډه تیر کال د آذربایجان په پلازمینې باکو کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون وکړ. خبرونه له ازادي رادیو اورای. د امریکا متحده ایالاتو ایران په منځني ختیځ کې له حزب الله، حماس او نورو متحدو سخت دریځو ډلو سره په کال کې نږدې یو میلیارد ډالر مرسته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د چارو هماهنګ کوونکي ناتان سیلز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل ایران په کابل کې شاوخوا په کال کې شاوخوا 100 میلیون ډالر د لبنان حزب الله سره مرسته کوي. له هغې ډلې سره چې له اسرائیل سره جګړه کوي او د سوریه په وکلانو کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد کلک ملاتړ کوي. سل زیاته کړه چې تهران د فلسطینیانو حماس ډلې ته چې پر غزې ترانګې کنټرول لري او یو شمېر نورو سخت دریځو فلسطیني ډلو ته په کال کې 100 میلیونه ډالر ورکوي. هغه ونه ویل چې ایران نورې پیسې چاته ورکوي، خو ادعا یې وکړه چې په منځني ختیځ کې د سخت دریځو په ملاتړ ایران په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مصرفوي. سیلز ایران په نړۍ کې د تورزم مخکښ ملاتړی دولت وبله چې په وینا یې څو کاله دغه هیواد دا موقف ساتلی او د بدلولو لپاره هیڅ هم نه دي شوي. سیلز ویل په خواشینۍ سره دا د ایران خلک دي چې د دې شي تاوان ورکوي. د امریکا په سنا جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر پر یوې مساویدې د رایې اخیستلو مخه ونیوله چې د روسیې او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه د ځانګړي مفتش څېړنې خوندي کوله. په دې جرګه کې جمهوری غوښتونکي اکثریت دي. سناتور مچ مکاینل د چهارشنبې پر ورځ ویل دی دی ته په پام سره چې ټرمپ تیره اونۍ لوی څارنوال جیف سیشن له دندې لرې او پر ځای خپل یو همکار چې د دې څېړنې په خاطر یې پر ځانګړي مفتش رابرټ مولر پرله پسې انتخابونه کول وګماره، دی به اجازه ورنه کړي چې پر دغسې مسودې رای واخیستل شي ځکه اړتیا یې نه ویني. مکمکاینل وویل د دې نښه نشته چې دغه څېړنه به نیمه پرېښودل کېږي، بلکې هغه به باید بشپړوي. ډیموکراټانو چې د کانګرس په وروستیو منځمهاله انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی، د دې مسودې د تصویب لپاره هڅې زیاتې کړې وې چې ورسره له کاره د مولر نه لرې کېدل هم شامل دي. او د برتانیې صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې ده چې له مخې برتانیا له اروپایي اتحادیې څخه وځي. می پرون په لندن کې له خپلې کابینې سره له څلور ساعته غونډې وروسته د خپل دفتر په مخ کې خبریالانو ته وویل چې د کابینې ډلهیزه پرېکړه دا وه چې حکومت باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د موافقې مسوده او عمومي سیاسي اعلامیې ومني.
دوستانو خبرونه ملازاده یا راډیو نه واوریدل، رضوان مراد درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ پیدا او ترلاسه کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې په فراه ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ بېلابېلې نښتې او پیښې شوې دي چې پکې دواړو لورو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. له فراه څخه به زموږ د خبریال رپورټ واورو. دا به هم واورئ چې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې داعش وسلوالې ډلې شاوخوا سل کورنۍ د لوګر ازرې ولسوالۍ ته ورغلي، دا چې څنګه په اړه یې له کابله رپورټ لرو. همدارنګه په همدې موضوع چې په داعش په ننګرهار کې د فشار له راتګ وروسته آیا دا ډلې د لوګر خواته تللې او که څنګه، د سیاسي چارو له یو شنونکي سره مرکه هم درته اورو. دا هایګل سلیمان خیل دی چې په دې موضوع باندې به تاسو ته څرګندونې وکړي. که وخت و نور ریپورټونه هم لرو د ولایتونو نه. په ریپورټونو کې دا موري چې د کونړ د روغتیا مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین په عملي کولو کې د دیني عالمانو ونډه مهمه ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامه مې په موضوع بحث هم له یاده مباسئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، په فراه ولایت کې له څو ورځو راهیسې تاوتریخوالی روان دی. دولتي او حکومتي ځواکونه او وسلوال طالبان په یو بل بریدونه کوي. تازه رپورټونه وایي چې په خاکي سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یو شمیر حکومتي سرتیري وژل شوي دي. اخوا په پشترود کې بیا په هوایي بریدونو کې د ګڼ شمېر طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. زموږ خبریال په سیمه کې د احمد شاه فطرت هم دا اوس سره له فرانه په تماس کې دی. فطرت صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به نور تفصیل واورو د دواړو پیښو په اړه او د فراه د عمومي وضعیت په اړه.
مننه تاسو اوریدونکو هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، فراه ولایت یو بار بیا تېره شپه د ډېرو درندو او سختو جګړو شاهد و. لومړۍ جګړه د فراه ولایت په پشتکو ولسوالۍ کې چې د ایران سره پر سرحد پرته ده هلته شوې ده. د فراه د والي وای ناصر مهری وایي چې وسلوال ګڼ شمېر وسلوال چې درې څلور سوه تنو په شاوخوا کې د خبره غوښتل چې په دغه ولسوالۍ په مرکز برید وکړي او ولسوالۍ رانسکوره کړي. خو افغان ځواکونو پر وخت هلته کومک رسولی، همداشان د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټو الوتکو هم بمباري کړي چې د ده په خبره تر څلوېښتو تنو زیات وسلوال مخالفان هلته وژل شوي. او مهری وایي چې جسدونه یې هم هلته د ولسوالۍ شاوخوا تروسه شته او موجود دی. په یو بل برید کې بیا د فراه ولایت د خاکسفی د بلبلوک ولسوالۍ ترمنځ د خورما په سیمه کې چې هلته د شاره یا لوی لارې د پولیسو یو ټولۍ و هلته برید شوی دی. کسان د دې برید په اړه تروسه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د فراه د ولایتي شورا مرستیال شاه محمود نعیمي وایي چې په دې برید کې د دېرشو تنو په شاوخوا کې پولیس وجل سوی د خبره د لوی لارې پولیس. همداشان دولت له سوالو مخالفان ویان فریسف احمدی بیا ویلي چې د تلویزیون په شاوخوا کې پولیس د دې د شپږ تنو نفوذي کسانو په برید کې چې هلته وه وجل سي او دغه قرارګاه چې پر شلوي لار اشاره پرته و د ټول څه خود کړي رینجر یو نور شین لزان سره وړي دي. همداشان د فراه ولایت عمومي وضعیت هم خراب ده، یعنی تیر شپه هم د فراه په ښار کې شاوخوا د ډزو د درندو او سپکو وسلو غږونه اورېدل کېدل. هره شپه د فراه د ښار پر کمربندي پوستو د وسلوالو لخوا درانه بریدونه کېږي. په داسې حال کې چې تېر ورځ فراه ولایت کوماندو ځواکونه هم په ډېر شمېر رسېدلي او نن همدا شېبه تازه تازه خبر چې ازادي راته ورسېدی د فراه والي محمد شهید ثابت وایي چې بهرني ځواکونه به هم نن فراه ولایت ته راځي او دلته به یو موقتي اډه جوړوي تر څو د فراه امنیت راکابو شي.
زیاته مننه کوو دوستانو. احمد شاه فطرت و چې د فراه ولایت په امنیتي وضعیت او دغلته په وروستیو امنیتي پیښو حال راکوو. کور ودانۍ ورته وایو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
بلخوا په لوګر کې د ولایتي شورا رئیس وایي چې د داعش وسلوالې ډلې شاوخوا سل کورنۍ د لوګر ازرې ولسوالۍ ته تللي دي. حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل ممکن داعش په سیمه کې جلب و جذب پیل کړي. د لوګر سیمه ییز امنیتي چارواکي که څه هم دا خبره نه مني خو وایي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. په دې اړه به نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو چې همدا اوس یې د کابل له سټوډیو نه وړاندې کوي.
بلې ان صاحب، د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا تیر یوې اونۍ راهیسې د دغه ولایت په ازرې ولسوالۍ کې یو شمېر داعش کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا سلو کسانو کورنۍ ته رسېږي ځای پر ځای سوي دي. حسیب ستانکزي زیاته کړه چې په دغو کورنۍ کې ماشومان هم شامل دي او ورسره ځینې وسلوال کسان چې بهرنیان دي هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي.
په دغه تېر یو هفته کې داعش تقریبا سلو کورنۍ شاوخوا هلته لیدل شوي دي. دوی اول د دوی د ازرې ولسوالۍ سپین جومات ساحې ته راوختي وو. بیا هلته د سیمې خلک همدارنګه حکومت له خوا تیارې چې ګرځېده دوی له ویرې نه تللي دي. اوس د لکړۍ لاندې د ځاځۍ سیمې خوا ته اول ته اړولي دي. هغه راضي هم چې ده دوی ته جوړه ده او ډېر
ممکن دا کسان جلب او جذب تلار هم اواری کی او ځان لپاره یو روزنیز کمپ جوړ کی. ان څه د پته سال کې د چې سمو د وړاندې په ننګرهار کې د دش مرکزونو د وسلوالو په مرکزونو باندې د افغان حکومت او بهرنی ځواکونو لخوا سخت بریدونه سوي دي. چلته د دفاع وزارت په وینا دوی ماته خوړلې د دولت نه ویرې نه ممکن دغه کورنۍ لوګر ولایت راغلي وي. د لوګر ولایتي شورا رئیس له مرکزی حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي پام وکړي. موږ په دې اړه د لوګر د سیمه ییزو چارواکو سره وغږیدلو. د لوګر د امنی قومندانې ویان شاپور احمدزي که څه هم دغه خبره تایید نه کړه خو ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
ولسوالۍ کې چې زموږ امنیتي ځواکونه دي اردو پولیس امنیت دوی دسې په دغه موضوع په تړاو موږ ته کوم رسمي شفر یا هم کوم راپور یا اطلاع نه ده راکړې. دغه موضوع موږ نه تهیدو تر دا مهال پلټنې زموږ روانې دي. زموږ کشتي ارګانونه په دغه کار کوي. که چیرې کوم ثبوت یا شواهد مو پیدا کړو انشاءالله تاسو ته به شي.
د لوګر سیمه چارواکي وایي چې تیر کال هم په همدې سیمه کې یو شمېر د داعش کورنۍ لیدل سوي و چې بیا د حکومت له لورې ونیول سولې او کابل ته واستول سولې. وبلیدل سي چې آیا دغه کورنۍ واقعا شته کنه؟ انسب
ډېر زیاته مننه رحمت الله افغان له تاسو سره پاتې کیږو. تاسو په همدې موضوع باندې د سیاسي او امنیتي چارو له شنونکي های ګل سلیمان خیل سره مرکه کړې ده. دا مرکه به واورو.
د شان د افغانستان د آینده لپاره سرسختترینه قوا مخالفین دي. د شان دي نو د شان په مخابره کې دوی چې کننګرار نه وي که هر ځای نه ازرې ته راغلي ازرې به ستراتیژیک نقطه ده. نو د افغانستان استخباراتي او کشفي کړی که په اردو کې دي که په پولیسو کې دي که په ریاست عمومي امنیت دولتي ده دا باید جدي کنټرول کړي. کچیرته د دوی د زمداغه وی چې دلته دوی ځای په ځای شي پاینده کې د افغانستان لپاره درد سر پیږي او دا باید په نطفه کې خونسا شي باید له منځه وړل شي.
د دوی ځای پر ځای کېدل د لوګر پازر ولسوالۍ کې څومره د لوګر د خلکو همدارنګ د کابل لپاره ګواښ او تهدید شته؟
داعش د آینده لپاره د افغانستان لپاره درد سر ده، د جهان لپاره درد سر ده. دا باید مطمئن نه دي دا خلک دغه سبانه جد سوله کیږي نه جوړه کیږي. دا باید دوی باید تنظیم ته واسطه او دوی باید پرې نه خودل شي چې دوی منسجم شي منظم شي او بیا په افغانستان کې پاینده کې درد سر ورته پیدا شوی وي.
مخکې له دې نه چې په همدې سیمه کې دوی اړې جوړې کړي، د روزنې مرکزونو کمپونه جوړ کړي، دوی په وړاندې څه کول پکار دي؟ خصوصا حکومت څه باید وکړي؟
استخباراتی کړي، خصوصا امنیت دولتي، او دا باید جدي عمل ته د په منطقه کې په محیط کې په منطقه کې که ازره ولسوالۍ د کلکړی غر د په غلطه اریوب زادي خلک بو عمل ته ځای په ځای وي، یو کې باید داسې نفوذي خلک پیدا کړي چې دوی په مابین کې کار وکړي او دوی عزم اراده معلومه کړي چې آیا واقعا دوی د دې د پاره راغلي دي، د مشکلاتو نه راغلي دي، تعدید راندې شوي دي. که څه علته دا انګیزه یې باید دوی منکشفي او امنیتي ارګانونه باید پیدا کړي.
او که چېرې مخه ونه نیول سي څومره لوی ګواښ جوړولی سي
د افغانستان د پاره؟ څه چې جهان د پاره داعش بیا په هیڅ صورت داعش بیا د افغانستان اردو، د افغانستان خلک، د افغانستان ولسونه ګټرهاله کې چې په ننګرهار کې تا بل په ننګرهار کې مشران دي د بمول په سر نه واچول بمونه په سر کړه، اې دغه څه بیا څه جوړه به وشي، اې دې نه به څه توقع وشي چې دا خلک دا دومره ظالم خلک دي. دوی لپاره دوی د انسجام لپاره باید افغانستان دولت ورنکه موقع ورنکه چې دوی منسجم شي او دوی یو قوت ځینی جوړ شي.
های ګل سلیمان خیل په افغانستان کې د داعش د خطر په اړه خپل نظر څرګنداوه. دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړي. وسم اکرام الله اکرام له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په کابل کې به د غوښینو چرګانو د روزنې او ساتنې یو لوی مرکز ډیر ژر جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په دې اړه د یاد وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د چرګانو د روزنې او ساتنې یاد مرکز د کرنې او مالداري وزارت د 245 میلیون افغانۍ په مالي لګښت د یو خصوصي شرکت له لوري جوړیږي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دغه مرکز د جوړولو چارې د کابل په ګلدری ولسوالۍ کې روانې دي چې په کلنی ډول به 2,500 ټنه چرګان دکلی. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دغه مرکز له لارې به په کلنی ډول 45.5 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کیږي او په کې به په لږونه کسان په کار اخته شي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خنوي پاکستان د تورخم په دروازه کې د افغان سوداګرو 150 په پنبه بار موټر درولي او پاکستان ته د تګ اجازه نه ورکوي. دغه خونی مرستيال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټرو د توقف لامل په ورزنی ډول افغان سوداګرو ته ل شپږ لک افغانۍ زیات مالی زیان اوري. دی وايي په دې اړه له اړوند ارګانونو سره خبرې شوې او همداشان په کابل کې د پاکستان سفارت هم ژمنه کړې چې یا د ستونزې به ډیر ژر حل کړي. افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستان له ټولو نړیوال اصول او افغان سوداګرو سره د کړو ژمنو په خلاف هڅه کوي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خنډونه جوړ کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې د یو بوجۍ قضاقي وړه 1,340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1,100 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,030 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 1,550 افغانۍ پلورل کیږي. یو همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ لس پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، یو اماراتي درهم 40 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کالداري 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني کالداري 1,515 شپېته افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د پیښور د پولیسو د یو چارواکي د وژل کېدو په خاطر د پاکستان د حکومت مخالفو ګوندونو پر حکومت انتقادونه کړي او د پښتون ژغورنې ګوند غواړي اعتراضي غونډه وکړي. د دې پولیس افسر چې طاهر خان داوړ نومیږي او مړی په افغانستان کې موندل شوی. نور جزئیات عصمت څاروان اورو.
مننه ان صاحب. پاکستان له افغانستان غوښتي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان د ورډ د قتل د پیشي تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سه شنبه په ورځ ډیورن کرښې ته څیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې مړی پیدا شو. د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پیښې لپاره نن اعتراضي غونډې کوي. د دې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي موسن داور وویل
دا دلته نه الفا څنګه یوړل شو د اسلام آباد سیف سیټي چې دی وته وایي چې په هر کوڅه کې کیمرې لګېدلې دي. سو دا په زرهاو چې دا کوم چې پوسټونه دي په کوم باندې کې نو هغه باندې دا تیری دا 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 مطلب دا څه ساده خبرې نه دي. دا په دې ساده خبرو په دې ډرامو نور مزید خلک دوخي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان تایید کړی چې د طاهر خان له جسد سره په دور بابا ولسوالۍ کې د هغه د پولیسو کارت پیدا شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ادریس زمان پرون چهارشنبه د ازادي راډیو مشال ته وویل چې وزارت یې د وژل شوي پولیس د هویت او د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي.
څرمن صاحب مننه. د دور په اړه نور څه معلومات شته؟
د ورلد پینزوس کلن و او د پیښور د کلیوالي حلقې د پولیسو مشر و. د اکتوبر په 28مه نیټه له اسلام آباد څخه تښتول شوی و. په هغو عکسونو کې چې وړمه ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول داسې ښکاري چې د ورلد سخت شکنجه شوی دی، ډیر بد وهل شوی دی. د ده له جسد سره په پښتو ژبه په یوه پاڼه کې خراسان ولایت لیکل شوی و. دا پاڼه د ده په ټټر یا سینه ایښودل شوې ده. دا نوم د اسلامي دولت یا داعش افغانستان او پاکستان څنګه ځان ته اخلي؟
اې دی د اور مړې پاکستان ته سپارل شوه.
د خیبر پښتونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی رسنیو ته ویلي چې تر پرون چهارشنبه پورې د وړ مړې نه دی ترلاسه کړی. یوسفزی همداراز ویلي چې ممکن د وړ مړې نن پنجشنبه د تورخم له لارې پېښور ته ورسول شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر څنګ د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو د دې پېښې په وړاندې څاګس عمل ښکاره کړی.
د پاکستان سنا جرګې پرون په اسلام آباد کې په خپله غونډه کې پر دې موضوع بحث وکړ. په حقیقت کې غونډه همدې موضوع ته ځانګړې وه. د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو یا اپوزیشن پر فدرالي یا مرکزي حکومت سخت انتقاد وکړ چې د داسې پولیس چارواکي په ساتنه کې پاتې راغلی دی. د دوی لپاره مهمه خبره دا ده چې څرنګه داسې یو پولیس چارواکی له اسلام آباد څخه تښتول کېږي او ان تر افغانستان پورې رسول کېږي. دا خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هم کړې ده. دوی همداراز ادعا وکړه چې البته سیاسي ګوندونو ادعا وکړه چې حکومت د دې قضیې په اړه په مناسب ډول تحقیقات نه دي کړي. په پېښور کې هم د طاهر داوړ په کور کې په لسګونه کسان راغونډ شوي دي. غالبا دوی هم اعتراض لري.
ډېره زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې د پېښور د پولیسو د یو چارواکي د وژل کېدو په خاطر د پاکستان د حکومت د مخالفو ګوندونو پر حکومت د انتقادونو نه خبر کړو او همدارنګه نور معلومات په دې برخه کې راوورول. تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ د روغتیا مسولین په دې ولایت کې د ماشومان لپاره د ګوزن د واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو ونډه مهمه بولي. د ماشومان د ګوزن یا پولیو ضد روسي کمپاین په ترڅ کې په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دې واکسین نه بې برخې شوي. روح الله انوري په اړه تفصیل لري.
په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کونړ له 1516 او لری پرتو سیمو شاوخوا یو نیم سل دینی عالمان راغوختي او ورته یې دوه ورځې ورکشاپ جوړ کړي چې څو ورته د پولیو او نورو ناروغیو خلاف د واکسینو د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
علما چې دي زمونږ په ټولنه کې د ټولو شیانو ترڅنګ د واکسینو په مپوهاوي کې د خلکو د اذهانو په روښانه کولو کې مهم رول لري. نو په دې خاطر باندې دوی مونږ راغوښتلي دي چې تر څو دوی وکولی شي هغه ابهامات او هغه سوء تفاهمات چې د واکسینو په اړه باندې خلک لري چې د ممبر د لارې د جومات د لارې خلکو ته هغه ور په ګوته کړي او خلکو ته ووایي چې دا واکسین چې دي د ماشومانو لپاره ګټور دي او هغه امراض چې نورو شایانو باندې نه تداوی کی واجه د واکسین په واسطه باندې هغه وقایع کېدل شي.
هغه وای دوی سره دینی عالمان تل همکار دي او د دوورزنی ورکشاپ سره غواړي چې دغه همکاري نور هم زیاته شي. مولوی نجیب الله حقیر وای د اسلام مقدس دین زواکمن او صحتمن مسلمان له کمزوري مسلمان غوره ګڼلې، نو هر افغان ته پکار دی چې خپلو بچو ته واکسین ورکړي او هغوی د مرزونو او کمزوری وژغوري.
اسلام هغه دین دی چې پاغې کې قوي مومن د ضعیف نه ډېر غوره دی، لوړ لاس د ټیټ لاس نه ډېر غوره دی، او هغه په همدې کېږي چې ښه صحت ولري. د واکسینو کم شعار چې دی، کم واته امراض چې دی په شعار کې دي، د هغې لپاره دا مؤثر دي. بنا والدین مکلف دي چې د خپلو صغیرو ماشومانو لپاره چې البته د هغې عمر د 15 کلونه کم دی، هغوی ته واکسین وکړي او د دغه امراضو په رابطه باندې وقایه کړي، د دغه شر نه محفوظ کړي.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي اوس هم په ولایت کې داسې سیمې شته چې هلته یو شمیر وسله والې ډلې ماشومانو ته د واکسینو د ورکولو مخالفت کوي، چې په تیر کمپاین کې د شپږ زرو په شاوخوا کې ماشومان له واکسینو پاتې شوي دي. ډاکټر عزیز الرحمن وایي
په تیرو کمپاینونو کې تقریبا د شپږ زره په حدودو کې ماشومان پاتې شوي دي، هغه د 15 کالو نه کم ماشومان، او ډیرې په نورګل په مزار په دره کې ده، د چوکۍ د دیوګل په دره کې ده، همدارنګه د باډیل په دره کې، د پیج درې شوړی کو او بعض ساحاتو کې په نورو ولسوالو کې په کم اندازه باندې موجود دي. یوازنی علت همدغه دی چې مخالفین د دې تطبیق مخه نیسي. ډېرې ډلې موږ سره همکاري دي، خو یو نیم ګروپ هغه داسې پیدا کیږي چې هغه د واکسینو په مقابل کې مخالفت کوي.
خلک وایي که په رښتونې ډول دینی عالمانو ته د فلج ناروغۍ د پای ته رسولو کار کې پورا ونډه ورکړی شي او هغوی هم په اخلاص کار وکړي، نو ډېر زر به د هیواد د هرې برخې ماشوم ته واکسین ورسول شي او هیواد به مو د تل د پاره له پولیو پاک شي. په کونړ کې د فلج د لاعلاج ناروغۍ د زیانونو او د هغه د واکسینو د ارزښت په اړه د معلوماتو ورکولو د پاره دینی عالمانو ته په داسې حال کې دوه ورځنی ورکشاپ جوړیږي چې اوس هم شپږ زره ماشومان په یاد ولایت کې له واکسینو بې برخې پاتې دي، او په همدې ولایت کې په روان میلادي کال کې د فلج درې مثبت پیښې ثبت شوې دي.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
دوستانو نن پنځشنبه ده او د ازادۍ په څپو کې پروګرام به خبريږي، په دوو بجو پیلېږي، تر څلورو پورې دوام کوي. وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترمو طالبانو وروڼو څخه دا هیله امید دی که تاسي د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاسپوسي نه یاست، نو تاسي ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. د روزګارۍ په وطن کې ورکوي، وطنوال ټول مسکینان دي، در به در دي، او چې موږ د شتمنیو طریقه سره برابر وکړو، تاسې بیا راشئ. بلکه د کمال خان پر بند باندې چې مو حمله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي. موږ تاسې څخه دا هیله امید لرو که تاسې د رښتیا ګو افغانان یاست، مسلمانان یاست، نو پر دغه عام شتمنیو باندې د لکه بوبو بندونو او داسې نور تاسې ستاسو چې دي پر دې باندې حملې مه کوئ، نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
السلام علیکم. خبر کوم
یو یو در تراسی شو بل مګه دغه دی باندې کې څنګه څنګه ملره د مسل په دغه توي او ځوان د کور نشي راو د بازار تراسی وځه ته لګ پلان د ثاني طالب هم نه یو بزګر سره راځه سردا موده امر درخه سره راځي څنګه څنګه دغه ته ورته باندې کې باندې ما نه کوي ساده د سره راځه پلان کې سره راځه سره اوسه سره غلط د پلان دي سره هم سید سره ساده هم شکایت لره
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو وخت را ورسید رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو
په فرا کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه دیرشو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی حمله تیره شپه د دې ولایت په خاکی سفید ولسوالۍ کې شوې ده طالبانو تیره شپه د بغلان د بریکي ولسوالۍ په مرکز پراخ بریدونه کړي دي خو د بریکي ولسوال شمس الدین شهاب نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه د افغانانو د ځواکونو لخوا په شا تمبول شوي دي ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان ارتورول د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه د امریکا متحده ایالاتوی ایران په منځنی ختیځ کې حزب الله حماس او نور سختلریزو ډلو باندې په کال کې نږدې $1 میلیارد مصرف کوي د امریکا په سنا جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر پر یوې مساوی دی د رایو اخیستو مخه ونیوله چې د روسیې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه د ځانګړي مفتش څېړنه خوندي کوله او د برتانی صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینه هغه معامله تایید کړه چې له مخې برتانیا له اروپایي اتحادیې وځي
دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه سمک په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ پیدا کړئ او ویل ولئ اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو نس پروګرام ته رسو یو کله زرغه ګونه ډرامه وړاندې کیږي ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لا یاد مواسي
یو کلی زر غغونا
دیو کلی زر غغونا درامه خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګران اوریدونکو خدیجه دیو غریب سړي خزه ده چې ملنګ نومي دو دوی ژوند په سختۍ تیری ملنګ ډیره لګزمه کلری چې دو دوی اړتیاوې نشي پوره کولای د ملنګ او خدیجه ماشومان چې ناروغ شي لیو او بل نه قرض کوي له بل پلوه بیا د خدیجه ورونه ډیر شتمن دي د شتمنو ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار ځمکه او جایدادونه سره وویشل خو خپل واده شوی خور خدیجه ته د میراث حق نه دی ورکړی خدیجه خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دی ورکړي خورونه د خدیجه عذر نه دی منلی اوس نو خدیجه هم خپل حق نه تیری او خپل حق ته رسیدل غواړي راځي واورو چې ملنګ څه شته حیرانی
زوی لویک سخت گرمی ده
ملنګ خان میلمانه منی
اوهو ته ملک سه
راځه میلمه خود خدا دوست وی اسې نه چې سردار خان تر شا کانی راته نیولی وی
ملنګ زما لاسونه د ما چې بیا به پتا وار وکم السلام علیکم
و علیکم السلام ملک صاحب ستړی مشی څنګه د لختي په غاړه په امدی صفه بکینو او کور ته لاړ شو
زوره ورا دی چیناله دی یخ سوری نه بل خزا چیرته وی ام دلته کین
سردار خان راځه کین
خیر اوسه ملنګا څنګه را ترکاری دی
خدا بد نه ده خود ول ویشت ځما کومه ده گزارمو نه پکیږي
ملک صاحب اصله خبره ورته وکړه د ملنګ په زړه کې باندې ښنه وی چې دا څنګه راغلی دی
سردار خان ملنګو پیار سړی ده
پویگی چه ته دوست او خیه که پا تیر و کرو پا خیمانه او اوز پا وزرون نواتی ور تراغله
هی ملک سه من غریبانو تا با چوک پنه نواتی رازی
ملنگا لمانه بد چیوی چه پتا همی لاس پورته کرد ما تا بخنه وکا وزرم اومنه
زده ملک سه پا مخ بده وزر اومنه کنه ما تا هم شیطان چه نوری خبری پزلکی را تیره ولی
گوره ملنگا چاچی ده شیطان ومنل همه زان خوار که او همه نورو تا تکلیف رساو
بیشک ملک سه بس ما هم سردار خان بخلای ده خویوه خبرش ده
کومه خبره؟
خپلا خورده دیره در چی خپه ده وای چی پا حق می من کرده پولسوالی که عریضه پی کوا
ده سو وایی ممالک شد
ملنگا ده سی وکا چی میرمن دل عریضی منکا مولای صاحب او دی کدی مشران با دا خبر و گوری دی خیر یا فیصله با وکی وادی بریدل
پلار جانه دام ستاقب
خیر سیلوری مرسال ملمانه دی چراغلی وای بیا با دی سرخان غوڑه ولی وای هستی نه چی کتغ و نور خوڑه ساره شی
پلارا میلمانه تیارا پا کور که دا پا آغا بلا کوتا که ناستا دا
آغا بلا کوتا که ناستا دا حال تا خود مور دا تاویل چی ننی او دیر مهمه میلمانه لرو
خپلا مور می در تا یادا ولا آغا دا راغلا عمری دیر دای مور جانی اون نسا چی لاسونو تا دیو بدر واچوام ما و پلار می مخی لاسونو منزل
اخ مور دی جرش واچوا و بلور جانی من دادای بس
طیبی دادو سپاک در واخلا
خیری سی
طیبی اوس نو راشد دیده سرخان دی بار سر تکینا چی پا مرسل دیره گرانه ای
سامه داده مرسل پلاره مرسل نن خود نام خدای خر رنگ آرنگ خواده تیار کلیدی کومه بخششی خبه دی نمی اخستی؟
نه ما خو بخششی نده اخستی خوی بی بل دیری تکره خزی ترفی کرده دا آغی پا بیارمی پاخه کردی
دا تکره خزا خو ما تم را او خایا دا چوک دا
دا تکره خزا دا سیو خزا دا چی پسولگون انجونو تای لیکلواز در خودلای دای او خپلی کونانه تایم گرته رسولی دا
زما او سر پخلاف شو تا دا تکره خزا تای با یادوی؟
او کنا خپلا مور می یادوام دانان خوخواره می سکا پاخه کریوام چی مور می ده تفتش در ریاست ماوی نشوی ده
خانو چی ده سیده تایبی ده نوی وظیفه ده مبارک شه
خیلیو سی دست تا سی دواغانی دی چه خدای می برای پا نصیب کوی
زما پوهی و زما خون کی موری اجازه را که چلاسونه دیخ کل کم دلوی برای ده دیر مبارک بی در تا
مبارک
شونده ای و سی زما افسری لوری خدای ده کامیاب لره چه ده وطن خدمت وکی او کامیاب افسر و بلل شی لوری
آمین
سعیده که پام دیوی دوانان و شورا روی کار وکو چه خودکی ده سربان جولوول پا میدو پوهاول
جمیل تخوای که کلیوالو اشار نوی کردائی ده سربان جولوول آسانه نوو
ملنگی را چه دول گلی نکی شباس مایده مایده چه زمانان خوشم سر کار وکی سوای که
یارا مستقل منم دی بلا ده در پانده راندشی کار که دیر تکڑای وای
سعیده بایده دی چه مون دول تکڑستو زما خدای داد ملگیره تمو بام ده چه پوٹکتر که خروار خروار تی گیراو یا
هونو آخیر ده چا منگره دی چه موساگول تکڑوی منگره بایان تکڑوی کچنگ سعیده
وایم گول خبره دیو کرا بس مون پکلی که دادو درونه لرو یو خدای داد او دا بل موساگول
عمر مشه ده گل وای مامی دو خیر سڑی بلا دی ور کسی لو دعا گان دی چار
موسا گلا تو پد مشه ما تا وکشا
که وای تو وای خدای داد پاکل خانه داده در تا غوگیم تو وای خا
چونه پد مشه داسه وکا چی در زان غندی یو چو تکلا و پیا وڑی زوانان در سر آراو والا
در زان غندی تکلا داسه خو نشتا خو خیر پا خبرم سر خلاص شو خود نویل چی در چل پاره در شو تو وای خا
چل ما سر آلار سا یو در غرل لمنه نا نور یاب خی غار دی غردی تیگی پا تیگ کار که راوڑو
نو تیگی خود دیری راوڑی دی تو وای خا
خدا دادا موسا گل خواهی تیگی خود دیری دی کچنگا
او جامیلا داسه دا چی شدی باد ماشا دا غردی غردی تیگی با دبان پو میخ که ولگو چی من پوخ راشی او سیلاوی وران نشی کرای
وایم بیشک خدا دادا با طول او دلیل برابر خبره دی وکړه
موسا گله یا چی در طول دا خبره خواه بی شدی باد ماشا بیا چه تا گوری علی زر که وی نرازی
بس خدا دادا پا قلاباده لطکل زوانانو سرم دست نقد و چق در واخله خلق صبر برا تا که ای تو آی خواه
خون نو آیم خواه شدی خود مشوالانو متوده که بسرا نراواله
آزورا ورم ور خطا که گا داده در اغلو خلو دیر گرمه می دست بدن و رخیسته ده جامو سر پده دنگ زام ور خطا که و مال
افسر فیض محمد حاضر ده
زه افسر محمد کریم حاضریم
افسر محمد کریم نور افسرانم طول را غلی دی
هو صاحب
افسر فیض محمد
امر کوئی صاحب
افسر مرسل تا مو خبر ورکره دی
او صاحب
خواه دیر خواه
صاحب حق در اغلا
افسر مرسل حاضر ده
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان طول وظیفه تر غلی دی
هو صاحب طول حاضری دی
خواه دیر خواه دو وطن خدمت او خلق و دامن او سول برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده باید دی چې په اخلاص یاد کو
صحیح په اخلاص باید کو
زړورو او باهمت افسرانو تاسو ته و ډیره مهمه دنده سپارل کیږي تاسو درې واړه خپل خپل گروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته انتظار وباسئ
صاحب یو عرض لرم
مهرباني
عرض می دادې چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلی وای چې چیرې ځو او څه کوو
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدی په هر څه به په خپله وپوهېږي
د زړه رادیو درنو اردوونکو ستړي مشي تاسو د یو کلی زرغون ډرامې 255 برخه غوغواس په ډراما کې مواردل چې خزینه افسران نه په خپل سیمو کې د نظم او ترتیب د ساتن لپاره څومره په کار مصروف دي وړاندې دی او امنیتی چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره په باس کې همدا موضوع سیړو چې لنې کمر دلته زموږ سره په سټوډیو کې ده مجاهد سره خبرونه په خیر راغلی ستړي مشي
مننه سلام عرض ادب لرم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته
مجاهد سره لدی وړاندې تل په امنیت ساتنې یا د جرمونو د مخنیوي لپاره یا د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو رول خورا مهم ګڼل شوی دی په ټوله کې که دا موضوع سره راغونډېږي د خلکو رول اصلا ولې اهمیت ورکول کیږي ولې ټینګار پرې کیږي یا څه دی
دا زادران صاحب خلق دی چې په نړۍ کې ژوند کوي بیا خصوصا د افغانستان کې چې افغانستان کې بد ناورین حالت دی او تقریبا څلوېښت کاله کې جګړه روانه ده دلته افغانان په خپل منځ کې هر ورځ وژل کیږي په ناخوالو باندې اخته دي څوک د جنایي جرمونه دي غیر مسؤول وسلوال په افغانستان کې شتون شتون لري، فساد دلتستا، بدبختی دي. دا ټول نه خواله چې راوخلو ټول د جنگ لامل دي. اصلا د افغانستان کې کوم جنگ چې روان دی دغه بدبختی افغانستان ته راوستلې ده، او زه هیله مند یم چې دا بدبختی به د افغانستان ولس په یووالي، په اتفاق، په اتحاد ټول سره لاس ورکي یو بل سره، او دا ناخوالې به د پای ټکی کیدي. خلک اساسي رول لري، هم په امنیت کې، هم په همکارۍ کې د حکومت سره، هم د امنیتي ارګانو سره، او هم د جنایي مسؤلینو سره. یعنی تاسو وګورئ که یو سړی په یو نقطه کې یو جرم ویني، یعنی یو څوک جرم ته اقدام کوي، د اقدام په حالت کې ویني، یا د جرم عملي کولو په حالت کې ویني، نو دی په خپله کومک وکړي، مرسته وکړي، یا امنیتي ځواکونه خبر کړي، یا داسې هم کیدای سي. موږ تاسو ډیر کولای سو چې د جرمونو مخه ونیسو، مګر که اقدام وکړو.
دا خو یا خو د حکومت کار دی چې دا مسؤلیت هم جوړیږي. په ټوله کې فرضاً که په ځینو سیمو کې هلته حکومت نشته یا هیڅ ځواک نشته، خلک د دغو جنایي جرمونو، د فساد، د دغو ګراف د کمولو لپاره خپله لوی جرګې کره غواړي. ځینې سیمه ییز جرګې موجودې دي، جوړښتونه موجود دي، هغه هم ورته څه رول لوبولی شي د قانون د حاکمیت په برخه کې؟
بدون شک افغانستان یو بډایه هیواد دی، یو بدلته د جرګو وطن دی. دلته سپینګیرو مشرانو ته خلک احترام لري، علما، جهاد علما ستا دی ته خلک احترام لري. که دغه خلک لاس په لاس سره په خپل سیمه کې یو کلیوالی شورا جوړه کړي چې لري اکثریت ځایونو کې، او د دغه شورا د طریقه مشران، سپینګیری، مخور، ځوانان په دې کې راټول سي سره، او اتحاد او اتفاق وکړي. کم څوک چې خرابه کارونه کوي د دوی په کلي او کور کې، په بانډو کې جرم تلمن وهي، جنایت کوي، فساد تلمن وهي، زنا تلمن وهي، یا داسې نور مختلفه جرایم چې هم خدای د اسلام په دین کې منع کړي دي، هم د افغانستان موضوع یا نافذه قوانینو منع کړي دي، د دوی مخنیوی وکړي، په خپله دوی لاس په کار سي، او هغه سړی راولي کینی، نصیحت ورته وکړي. بلاخره که په نصیحت نه کیږي، فشار پرې راوړي، نو د دوی په سیمه کې به امنیت وي، خوندیتوب به وي، د دوی به مال، سر، ناموس، هر څه خوندي وي، مشکلات به ونه لري. په دې کې هر سړی رول لري. زه په ګاونډیتوب کې د یو چا سره ژوند کوم، زه هغه اینم چې هره ورځ د وروره ښه پریمانه پیسې لري، رنګارنګ موټر سپریږي، ژوند یې ښه دی، امکانات یې ښه دي، او هره ورځ دا امکانات یې زیاتیږي. که زه په دې کې پلټنه خصوصي وکړم چې دا سړی څه کار کوي، وظیفه یې چای ده، د عاید د کم ځای نه دی، بالاخره ماته معلومه سي چې دا عاید د فساد د طریق نه په لاس راوړي، د خلکو نه رشوت اخلي، د خلکو نه ناروا کوي، نو د ده سره خپله ودرېږم، یا د حکومت ته د راپور ورکم چې ورو دغه سړی دی، د مافظای کې دغه سې ناروا کارونه کوي، خلاف کار کوي، او حکومت د دې مخه ونیسي. حتی په هغه کلي کور کې چې زه ژوند کوم، نو نور ولس پرې خبر کړم، د دې مخه ونیسو، دا به د خلکو د ثبات لپاره ډېر ښه کار.
اسلامي لارښوونو کوم د موضوع ته کافي زیاته یادونه شوې ده او اشاره شوې ده چې تاسو خلکو ته په ښو لارو لارښوونه وکړئ او د بدو لارو یې منع کړئ. په ټوله کې د خلکو رول ته چې تاسو اشاره وکړه، نو دا چې زموږ دونکو په خپلو سیمو کې څه ډول د بدو کارونو یا د جنایي جرمونو فساد د ختمولو لپاره مبارزه کوي، یا څه ډول همکاري د دوی ترمنځ موجوده ده، درنو اوردونکو تاسو د خپل سیمه حال مونږ ته په غږ ثبتون کې ماشين شميره کې پرې ښه شي. شميره مو د 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ. مجاهد صاحب، د دې ترڅنګ چې د خلکو رول مهم دی، دلته د امنیتي ځواکونو چې هغه یو مسؤلیت هم جوړیږي، په ټوله کې ښه تربیت او روزنه هم مهمه ده، دوی څه ډول باید وروزل شي تر څو هغه چې مسؤلیت یې د مکلفیت یې د هغه په ښه شانه ده شوی وي؟
امنیتی ځواکونه یا مثال کشوي ارګانونه یا د جرم سره د مبارزې بخشونه، کمې تجربې چې زه لرم، تقریبا 10 کاله مې په دې بخشو کې کار کړی دی، دا باید قانونمند اوسیږي. دا قانون ته دوی په خپل اول قانون په خپل ځان تطبیق کی، بیا په جامعه کې تطبیقولای شي.
د نور لپاره یو بیل کې ویني دوی
بدون شک دی باید په ښه اخلاق او په ښه ادب، په ښه تعلیم، په ښه تربیه، په مسلک حاکم سړی وي، په دغه خاطر دی معاش اخلي، په دغه خاطر دی امتیاز اخلي، په دغه خاطر دی رتبه اخیستې. نو کوم امکانات چې د حکومتي ځواکونو یا د حکومت امنیتي برخو په اختیار کې دي، دوی د موټر، کور، ژوند، امکانات، تنخواوې، لباس، هر څه حکومت ورکوي. حکومت د کوم ځای کوي؟ دا د ملت نه راټولېږي، دا پیسې د ملت دي. د ملت په پیسو باندې دوی تعلیم کوي، تربیه کیږي، عالي تحصیلات ته رسیږي، بالاخره په حکومت کې دند اخلي او قانون یې مخکې پروت دی. که دی نو ښه اخلاق ولري، ښه مسلکي وظیفه د خپل اجرا کړي، په صادقانه اجرا کړي، د اسلام دین مد نظر ونیسي، د خدای احکام مد نظر ونیسي، د نافذه قوانین مد نظر ونیسي او د نور دپاره یو بیلګه وي، نو دی بیا کولی شي په جامعه کې ښه قانون پلی کړي. دلته د عسکر ډوډۍ نه پټېږي، د خلکو نه رشوت اخیستل کیږي، مجرم چې نیول کیږي په وخت زمان سره هغه ښه توګه نه محاکمه کیږي. د مجرم دپاره دلته نورې برخې دي. یو مجرم ځي زندان ته، زندان د دې دپاره نه دی چې هغه نور هلته خراب سي او بالاخره راوځي، بلی بدون شکه د زندان د اصلاح او تربیت دپاره دی. هلته باید حکومت او د زندانونو مشران هلته باید دغسې زمینه مساعده کړي چې دا خلک هلته ځي، مجرم زندان ته ځي، نو هلته باید اصلاح سي، تربیت سي، نه دا چې هلته نورم دی تیز سي چې راوځي او که پرونه یو قتل کړی هلته بیرون راوځي درې قتل.
د فساد د شتون تر څنګ چې تاسو ورته یادونه وکړه، په ټوله کې هغو مسولیتونو ته چې تاسو خلکو ته راجع کړو یا بالاخره امنیتي ځواکونو ته راجع کړو، آیا دوی په دې برخو کې خپل رول لوبولی دی؟ خلکو خپل مکلفیت چې جوړېږي هغه ترسره کړی دی، امنیتي ځواکونو ترسره کړی دی که نه؟ دا باوجود د دې چې تاسو اشاره وکړه چې فساد حاکم دی او د دې سبب شوی دی، نه دوی هغه څه چې جوړېږي په کار دي وایي کې هغه کړي دي؟
متاسفانه چې کړی وای دا حالات به مونږ نه وو. دلته نه خلکو خپل صحیح رول لوبولی، نه حکومت خپل رول لوبولی. دا باید ومنو مونږه. دغه جنگ، جګړه، ورانی، بدبختی، قتلونه، فساد، دا ټول چې مونږ تاسو وینو، دا د دې لامل سوی دی چې نه خلکو عام ولس خپل مسؤلیت ادا کړی، نه د افغانستان علماو خپل مسؤلیت ادا کړی، نه د افغانستان قومي مشرانو خپل مسؤلیت ادا کړی. که یو څوک ځای کې کینه نصیحت ورته وکړي، د بدې لارې نه راتاو کړي، د خدای احکام ورته زده کړي، عالم وظیفه دا ده چې باید په منبرونو باندې خلکو ته وعظ او نصیحت وکړي د فساد نه د مخنیوي دپاره، د خدای د دین احکام ورته ولولي. یعنی په دین کې تاسو وینئ چې واضح په قرآن کې موږ ته ویل شوي دي چې راشي او مرتشي، او څوک چې منځ کې جوړښت راولي دا درې واړه په جهنم کې دي. که دا علما خلکو ته ورسئ چې تاسو غلط کار مه کوئ، د غلطو لارو نه پیسې مه اخلئ، رشوت مه اخلئ، بډې مه اخلئ، ظلم مه کوئ، فساد مه کوئ، نو خلک د اسلام دین ورته په ښه توګه هغه کې ورزده کې نصیحتونه ورته وکړي، د قومي مشران خپل اولادو ته، خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته، بالاخره کلي کور ته نصیحت وکړي، د بدو لارو نه راتاو کړي، او حکومتي کسان چې په حکومت کې دندې هغه کوي او دوی مسؤلیت دی، دوی د خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړي. انشاءالله چې مونږ به جرم ونه لرو، مونږ به فساد ونه لرو، مونږ به بېګناه خلک به په قتل نه رسیږي، بېګناه انسانان به نه ځورول کیږي، د چا مال او ناموس ته به په بده سترګه نه کتل کیږي. متاسفانه یعنی تر ډیره حده خلکو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. ما هیله د افغانستان ولس نه، د افغانستان د حکومتي چارواکو نه، د مشرانو نه دا ده چې اتفاق ته خلک تشویق کوي، اتحاد ته خلک تشویق کوي، د خدای د احکامو تطبیقولو ته خلک تشویق کوي، هغو سره کار وکوي. هغه څوک چې ظالمان دي د هغو لاس ونیسئ، د هغو مخه ونیسئ. د حکومت نه مې هیله دا ده هغه څوک چې غاصبین دي، چورګران دي، چپولګران دي، د هغو مخه ونیسئ. د ولس نه مې بیا هیله دا ده چې دوی په خپله مثال دغه اوس یو زمینه مساعده ده، د انتخاباتو مسله ده، د ډیموکراتیک نظام مسله ده. دلته دوی باید هغه ظالمان، هغه خونخواره خلک، هغه قاچاقبر، هغه غاصبین د ځمکو هغه فاسدین خلک چې د افغانستان د ورانې لپاره کار کوي، د نورو غلامان دي، د نورو هیوادو پورې تړلي دي، بلې بیا فرصت ورنکي، په خپل رایه دا رایه او امانت ده، د پیسو په بدل کې دا رایه نه خرڅوي، د قومي مسله د مدنظر نه نیسي، د ژبې او د دې مسله د مدنظر نه نیسي، هغه څه د مدنظر نیسي چې یو مسلمان صادقه ښه انسان ته د رایه ورکړي چې هغه آینده دوی ته
خلک دا ډول چانسونه څنګه پرېږدي یا مینس کوي په ټوله کې د جرمونو د کمښت لپاره د فساد سره د مبارزې په برخه کې. تاسو د خلکو رول ته اشاره وکړه، د ښځینه افسرانو رول ته کرا شو، که څه هم ونډه یې کمه ده، اما ټینګار پې کېږي چې دوی هم څون ځانګړي قضیې لري، ځانګړي دوسیې موجودې دي. څه ډول ارزوئ؟
ښځه په افغانستان کې نه په نړۍ کې نیم پایکار دی. ښځه دا چې پیغمبرانو تولد کړي دي، یعنی پیدا زیږولي دي، ښځه دا چې شاهانو پادشاهانو دانشمندان زیږولي دي، ښځې ته باید احترام وسي. ښځه خدای احترام ورته کړی، د خدای مخلوق دی، د دوی رول په جامعه کې بیخي زیات دی. ښځه کولی سي، ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه د کورنۍ سنبالونکې ده. که ښځې ته ښځه باید خپل رول په خپله ښه ادا کړي، خپل بچیان ښه وروزي، جامعه کې د خپل خاوند که خاوند خرابه کار کوي فساد کوي دغه مخه ونیسي، که زوی خرابه کار کوي فساد کوي، په کورنۍ کې نور غړي نارینه چې خرابه کارونه کوي باید هغو ته نصیحت وکړي، هغه د بدو لارو نه راوساتي.
رسمي دندې ترسره کوي، افسران وي یا د امنیتي ځواکونو په لیکو کار کوي، هلته بیا د دوی رول چون دوسیې هم ځانګړي وي، ویل کېږي د خزینه او دوسی یا که دوی بندیانی وی یا دوی څه قضیه لري، یوازې خزی څیړل شي دی برخې کې پلټنې کېږي، کوټې او کورونه خزی پلټل شي، واخینو هم همداسې ده کنه؟
بدون شکه د افغانستان یو سنتي جامعه ده، د خزی دوسیه باید خزه وڅیړي، د ښځې د پاره باید ښځینه ډاکټر وي. موږ یو اسلامي جامعه یو، مسلمانان یو الحمدلله، په دې کې شریعت هم موږ ته جواز راکړی که د ښځې کار په خپله ښځه مخکې ویوسي او په عادلانه شکل یې مخکې ویوسي، بدون د شکه چې دا به زیات رول ولري.
خو مجاهد صاحب، د دې ټول ټینګار سره سره د خلکو ترمنځ د دغه موضوع په اړه خورا زیات انتقادونه هم موجود دي، غبرګونونه لري، خلکو ته به څه ډول وضاحت ورکول په کار وي چې یعنی د دوی رول دوی هم هغسې تاسو پرې ټینګار کوي یو وخت ټینګار پرې وشي او بالاخره اهمیت معلوم وي؟
دا عامه پوهاونې ته اړه لري. حکومت یو مکلفیت دا ده چې خلک پوه کړي. زه د یو افغان په صفت، یو مسلمان په صفت خپل ولس ته دا وایم چې تاسو که خپل لور پرې نه دی چې دا درس ووایي، بالاخره ډاکټره سي، خپل لور پرې نه دی چې پولیس سي، خپل لور پرې نه دی چې په دولتي اداراتو کار وکړي، ماموریت مخکې بوزي، مشکل نو سبا به تا ته مشکلي کړي. تا ښځه مریضه سي نو ته یو نارینه ډاکټر ته بیا هغه نارینه ډاکټر د دې بدن لاس وي، هم تا ته ښه کار نه معلومیږي او اهم جامعه همداسې پلټنې وخت چې تا کور ته پلټنې دپاره څوک درځي که ښځینه نه وي، د تا ښځه نارینه نسي کولی تلاشي کړي په مختلفو بخشو کې، یعنی په ماموریتو کې، په اداراتو کې. که د سیاست د تا د کورنۍ سیاست یو مشکل پیدا کېږي، دولتي ادارې ته ځي، پاسپورت اخلي، حج ته روانه ده، په سلهاو داسې مشکل، که ښځینه مامور نه وي د دې کار هغه ښه توګه دا ښځه به خپل راز ورته ونشي ویلی، که د ښځې سره یو ظلم ناروا سوي او لاړه سي د پولیسو مرجع ته شکایت کولو دپاره، هلته ښځینه مامور نه وي، ښځینه پولیس نه وي، نو دا به خپل هغه شکایت نارینه مامور ته په ښه توګه نه سي بیانولی. بنان دا ډېر سخت رول لري. د مایله دا ده چې چون د موږ تاسې جامعه سنتي جامعه ده، نو دلته باید ښځې ته هم خپل اهمیت قائل سو، ښځې ته باید رول ورکو، هم په پولیس کې، هم په اردو کې، هم په طبي بخش کې، هم په نورو تمامو بخشو کې ښځه نیم پیکر د جامعې ده، باید ته مکمله ونډه ورکول سي. او دا بیا زیات ښځه ډېر رول لري په جامعه کې، ډېر ښه رول لوبولی سي، ښه تربیت د اولاد کولی سي. تاسو وګورئ که یوه ښځه په یوه کور کې باسواده وه، د دې ټول کورنۍ د نسل پورې باسواده کېدای شي، اما که بې سواده وي، نارینه خو په کور کې په لس ساعتو کې دوه ساعته نه وي
ټینګار شوی دی. په ټوله کې د دې لپاره چې دا بحث سره غونډ شوی چې د خپرونې وخت هم ختم شوی دی، که چیرې خلک یو صحیح رول ادا کړي، چون تاسو هم پرې ټینګار وکړو چې دوی ځانګړی رول لري، څه ډول ټولنه به ولرو، د دوی سیمې به څه ډول وي، او په ټوله کې څه ډول افغانستان به وي
که خلک خپل رول اساسي ادا کړي؟ او د خپل د جامع د پاره د خپل وطن خپل مور وګنی او د خپل وطن د پاره ښه کار وکړي بدون د شک چې موږ به یو با آسایشه با آرامشه پیشرفته مترقي د سوکاله ژوند ولرو په ټوله جامعه کې دا د ټولې جامعې دغه انسانان چې په دغه جامعه کې ژوند کوي دا د ټولو مکلفیت دی چې د خپل د وطن د پاره د خپل د ښه آسایش د پاره د آرامش د پاره د پیشرفت د پاره د تعلیم د پاره د ترقي د پاره ټول لا سره یو کو تنها ټول مسله په دولت وانړو ولی دې مشکل ته باید سره هم نه پاتې کېدو دلته باید اتفاق وکړو اتحاد وکړو وروري وکړو یو بل سره ومنو قومي ژبنی ملیتی مذهبي دې خبرو ته لمن ونه وو یو افغان ځانو بولو بدون شک ته مونږ به ډېر ښکلی او بایزت جامع وو
ډېره زیاته مننه درنو اردن کو په خبرونه کې د محمد اګل مجاهد سرګندونه تاسو اوریدلې دا غدم نتی چارو کارپو دی او د خلکو په رول باندې مونږ سره بحث درلود ساس په سیمه کې دا همکاري څه ډول ده کولی شئ په 0 او 0 شمېرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ چې موږ یې په راتلونکو خپرونو کې حتماً درته خپروو دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېدلې تاسو ټول په پاک خدای سپارم د خدای په امان مننه مجاهد
افغانستان سر لوړ هواد پیاوړ آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد دا تور سر زرغون